پپن سن کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماشامنۍ خبري مجله پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د مرغومي جدي 13 د جنوري 8 اوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن د غرمې مخکې په فراه ولایت کې لوېدلی ده. په ایران کې د رالوېدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې څلور افغانان شامل دي، او د اروپایي کمیسیون مشري په منځني ختیځ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لوېدلې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د هلیکوپټر د فراه له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د شغلې امان په خبره د الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه وه. بلخوا د دفاع وزارت په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم یو هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې ده. د اعلامیې له مخې دغه هلیکوپټر نن ماپښین په ګردیز کې د 200 دریم تندر قلو اردو څخه د پکتیکا ولایت وازی خوا ولسوالۍ ته د اکمالاتو لپاره د پرواز په حال کې وي چې د تخنیکي ستونزو له کبله کښېناسته. اعلامیه زیاتوي په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. د سالنګ لویه لاره د سختو بادونو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې چارواکي وایي دا لاره د تېرې شپې له 9 بجو تر اوسه د بادونو له کبله چې د لیدو ساحه محدوده کړې ده په موقتي ډول تړل سوې ده. د دې ادارې مشر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې څو په لارې کې بند پاتې سوي مسافر خوندي سیمې ته انتقال کړي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ شاوخوا 1500 بېځایه سوي کورنیو نن په شبرغان کې د اعتراضونو پر مهال د بیړنیو خوراکي مرستو غوښتنه وکړه. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې زرګونو کورنیو ته د مرستو ویش دوام لري، خو اعتراض کوونکي د خبره هغه کسان دي چې د نمونو لیست یې د ولایت ته نه دی رسېدلی.
تقریبا بالاتر از 8000 نفر کمک برشان رسیده بود و تقریبا
به نوې مشتله مرکز د سباندیا 3000 کسانو لپاره مرسته رسیدلې ده. 5000 به ځای سوی ته وست مرستې ویش دوام لري. پراتلون کوبرزو کې به پاتې کسان هم لدې مرستو برخه منسي. په دې وروستیو کې د جګړو په ډېرې دو سره زرګونه به ځای سوی له شاوخوا سیمو څخه شبرغان ته کډه سوی دي. څلور افغانان په هغه 168 وژل کسانو کې شامل دي چې الوتکه یې د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولوېده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پریستایکو ویلي چې په دې الوتکه کې 2 ایرانیان، 3 کاناډایان، 11 اوکراینیان چې نښتنی عمله وه، 10 د سویډن وګړي، 4 افغانان، 3 جرمنیان او 3 برتانویان شامل دي. دغه بوئنګ 908 ډوله مسافر وړونکې الوتکه د اوکراین نړیوالې هوایي کرښې اړوند وه چې نن سهار وختي په تهران کې له امام خمیني نړیوال هوایي دګرڅخه د کیف پر لور روانه و. خو د ایران د ترانسپورت وزارت د ویان قاسم بنیاز خبره یو انجن ور واخیست. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووزي. خامنه‌ای دغه څرګندونې نن په تهران کې وی غونډې ته وروسته لاغه وکړي چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو څو توغندې وویشتل. خامنه‌ای زیاته کړه
علی سیلی دیشب به اینها زده شد.
دوی وایي اوس دوی په څپېړه ووهل سول، دا بېله مسله ده. دا پوځي اقدام په دې ډول د هغې قضیې لپاره کافي نه دی. مهمه دا ده چې په سیمه کې د امریکا حضور پای ته ورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د فارس خبري آژانس راپور له مخې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني ویلي چې واشنگټن شایي د سلیماني مټ پرې کړی وي، خو وایي په غبرګون کې به له سیمې څخه د امریکا پښه پرېسي. د امریکا دفاع وزارت نن تایید کړی چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید سوی، خو امریکایي پوځیانو ته پکې زیان نه دی وښتی. د اروپایي کمیسیون مشري په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا واندرلاین نن په بروکسل کې په یوې خبري غونډه کې وویل تنشې موجود نه تنها بر منطقه تاثیر عمیق دارد بلکې دا وای وسنه کړکې چې واځي پر سیمه جوړ اغیز نه کوي بلکې مشټول متاثر کوي ل وسلوت خکر خپل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لار پرانستل سي دا غوښتنه ورسته لاغه سوي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایران په عراق کې دوی پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکښې ډیرول څه باندې لس بالستیک توغندي وشتل د عراق پوځ بیا ویلي چې پر دغو پوځي اډو لږ تر لږه 2 توغندي وشتل لګېدلې دي د اروپایي کمیسیون مشرې د خبرو پر بیا پیلېدو په ټینګار سره ویلي چې د منځني ختیځ وضعیت د داعش پر وړاندې وروستۍ لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي د امریکا د هوای چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه د نامعلومې مودې لپاره منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. بلخوا د فرانسې ایر فرانس او د جرمني لوفتانزا هم دغو سیمو ته خپلې الوتنې منع کړې دي. او د سومالیا په ازمینه موګادیشو کې پارلمان ته څیرمه د تلاشي پر یوې پوستې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت الشباب ته اخیستی.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې د اجماع لپاره کار وکړي.
تمه دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین الملل ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ارزونه شي چې په ځینو محلونو کې رای باید بیا وشمیرل شي.
اغه معلومات چې اته بیا په دښمنانه کې رامنځته کیږي سره کم ټول د منور ورډ بیا او په دې باندې خوندې وي.
په ننګرهار کې د داعش ډلې د تسلیم سو کسانو د کورونا یو غړي یوې جرګې ته سپارل کیږي.
هغه مجرمون که خارج خپل عمل سزا ته ورسیږي راغلي زنانه او ماشومان د بیګونه دي. زنانه چې وي هغه د خاوند تابع وي چې خاوند یې چېرته وړي هلته ورسره ځي.
د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو او په سیمه کې د ولړکوړو کړکیچونو په اړه هم یو راپور برابر کړی دی. دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي و چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سوله زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سوله وساتي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو هیله او تمه دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین الملل ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري ترڅو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
اغلی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته د هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام راکټي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې ایران له طالبانو سره کلری. د نوموړي په خبره طالبان د افغانستان له ټولو ګاونډیو هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې افغان سوله ورپورې اتړلې وي. ښاغلی راکټي زیاته کړه د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه به پر افغان سوله او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو اغیز ونه لري.
دا د امریکای او د ایران خپل موضوع ده کاغه جنگ سره کوي کاغه اختلافات نظری سره لري هغه د خپل موضوع ده د طالبانو او د امریکایانو په مابین کې کوم مذاکرات هغه بیل دي هغه پر دې جنجال یا پر دې خفګان یا پر دې جنگ باندې تاثیر نشي کولای ځکه طالبان مستقل خپل یو قدرت امریکایان په خپل دي کدی جوړ وروغ سره کوي پر دغه جنگ په دغه جنگ په سبب باندې د دې پر وروغ جوړ باندې تاثیر نشي کولای
خود افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگټن څنګ مشر یاسر احمد زایبیا وای چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړي خو ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنکړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به ستر خان جوړ سی وکنه دا پاتې کیږي نړیوالو زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته که چېرې دوی په رښتینی وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع دی د دغه موضوع نه لرې پاتې شي نو دوی کولای شي اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي په تاسف سره چې هره وړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو ستر خان جوړ سي
دا سرګندونې وروسته له هغې کیږي چې امریکا د تیرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی په نښه او واژه دې مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوی کړکېچ رامنځته کړ د افغان ولسمشر دوهم مرستیال تر دې وروسته هیله څرګنده کړې وه چې د دغو هیوادونو ترمنځ رامنځته سوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي خو لیدل کیږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای دي
افغان ځواکونو ته په ننګرهار کې د کوزې پښتونخوا مربوط د داعش د تسلیم سوو کورنیو د غړو د سپارلو په اړه جرګه جوړه سوه چې په کې د ننګرهار ځایي چارواکو قومي مخورو او نورو کسانو ګډون کړی و د کوزې پښتونخوا څخه راغلو قومي مشرانو د افغان حکومت د اقدام وستایه چې د داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان به د یوه افغاني کلتور له مخې د جرګې ته سپارل کیږي نور تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې
د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو په جلال آباد ښار کې د کوزی پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو ترمنځ د تسلیم شوو داعش وسلوالو د سپارلو په یوه جرګه کې وویل یو سل ډیر شغه کورنۍ پیژندلې چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې وو او څمود وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول له کوزی پښتونخوا د غوراغلو قومي مشرانو د افغان حکومت دا اقدام وستایي چې د داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان به د افغاني کلتور له مخې جرګې ته سپاري
په داوش بلا چې هغه مجرمین چې وطن یې وران کړی یا خوته یا دې خوته هغه مجرمین په خارج خپل عمل سزا ته ورسیږي راغلي زنانه او ماشومان دا بېګونه دي زنانه چې وي هغه د خاوند تابع وي چې خاوند یې چېرته وړي هلته ورسره راځي نو هغه چون ګنهنګار نه دي بېګونه دي داسې فیصله مو کړه چې هغه د اصلي وارثه وته وسپارل
زه د اورګزای ایجنسۍ نه راغلی محمد منوم ده یاره نو دا خو بس پاته لاګي نه کنه خو سخته تکلیف ورمن ډېر تیر شوه د خو مخو دا تکلیفونه خو مخو په تیر شوي کنه خو دا زنانه اوسره خبر یې نه دی شوی مخامتاغون تخپل خبر نه د کړي زوره تکلیف په تیر شوی څنګه کې صاحب
د دې جرګې پر مهال د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې د دواړو لورو د پریکړې لمخې به 50 مېرمنې او اتیا ماشومان د ځنګړي میکانیزم له لارې سپارل کیږي
کله چې دا رئیس سقوط وکړي یو میکانیزم جوړ کړي او دغه تعداد تقریبا په وخت څخه کم نه حسو کوشته ول هغه کسان چې زمنګ داخلي کوم کسان وو په دې څخه کم نه حسو کسانو کې یو هم چې ورسه ثابت شوی دا تقریبا یو سل ډیر کسان موږ مختلفو ولایتو ته لیګل دي د خپل کورنۍ وسره یو ځای شو دي نو ماغه میکانیزم دی چې وس د جرګې د لارې دی او تقاضا په دې لند وخت چې کوم یو کړی دا تقریبا 50 خزه او داتې ماشومان کړی دي چې د دې هغه ورسبه ثابتېږي چې د خپلوان دي
په دغه جرګه کې د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو وویل چې په پښتنو جګړه تپل شوی او په کار د چي نور سره یو شي
مونږ چې کونه همیشه د امن आवाज وچات کړای نه مونږ امن غوړو په منطقه کې کومې معاملې چې مخه تراغلي دي دا د ایورو نقشې منصبې و او دا مونږ ته څه په یو اتفاق تر په یو اتحاد تر په یو وتر د خون څخه
د دایښت تسلیم شوی کورنۍ داسې محل دی یو جرګې لاري خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر پر مهال ویلی وو چې دولت ته تسلیم شو پاکستانی داعشیان میرمنی او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته وسپاري سهارګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري
د چارو کتونکو وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات د سولې د لارې خنډ دي. دوی باور لري چې طالبان په څو ډلو سره ویشل شوي، خو ظاهرا د یوه هدف یعنې د جګړې د دوام لپاره لوی لاسونه سره یو کړي دي، خو طالبان د اختلافاتو خبر نه مني. اسمت سروان او نور تفصیل.
د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو او اختلافاتو ادعا څه نوي خبره نه ده، خو په وروستیو کې د اوربن پر سر د طالبانو په منځ کې نه موافقې دې موضوع ته یو وار بیا پام اړولی دی. د سیاسي چارو کارپو نظیم سمون وایي په وروستیو کې کله چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو د قطر له استازو څخه وغوښتل چې د سولې د موافقې تر سرلیک مخکې اوربند اعلان کړي، طالبان ونه توانېدل چې په خپل منځ کې پر اوربند سلا وکړي. خو د افغانستان د چارو یو لویدیز کارپو کریستیان برګ هارپکین وایي طالبان که څه هم بیلابیلې ډلې دي، خو د قوماندې نسبتا یو قوي مرکز لري او له بلې خوا د دوی هدفونه سره شریک دي. د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده هم تاییدوي چې د طالبانو په منځ کې بیلابیلې ډلې شته، خو ملاتړ کوونکي په دې بریالي شوي چې د اختلافاتو د ډېرېدو مخه ونیسي.
رغم دې چې طالبانو یو حیات هم تللی او د قطر نه پاکستان ته د خپلو منځو کې ډېر مشورې کړې، خو بیا هم توافق ته ونه رسېده. طالبانو یوه ډله غواړي چې اوربند وکړي، یوه ډله په جګړې باندې تاکي. نو بالاخره د اوس فیصله دې بشر چې طالبان به اوربند نه اعلانوي، بلکې د کموالي او تاوتریخوالي کموالي په نامه به د څه هوکړه کوي. د دې معلومیږي چې طالبانو تر منځ اختلافات شته او دغه اختلافات
شاغلی اکبرزاده هم در ازوی طالبان د خپل حقوق غړیو په وړاندې ډیر شدید عکس العمل شي چې له دوی څخه تمرد کوي او له همدې کبله د دوی قوي ډله تر واحد قماندې لاندې ده. د امریکا ای بی سی خبری آژانس د طالبانو د قماندانانو په قول ویلي چې دا ډله لشتر لژه په درو برخو ویشل شوې ده، فدایي محاذ، توره بوره او د ملا رسول اخوند په مشرۍ ډله د طالبانو هغه انشعابي ډلې دي چې د ملا حبت الله اخوندزاده مشي نه مني. خو موسی خان اکبرزاده د ملا حبت الله تر مشۍ لاندې د طالبانو په تحریک کې درې خواوی د پام وړ بولي.
دې کې شک نشته چې بعضی طالبانو ګروپونو قماندانان لکه ملا رسول او بعضی خلک داسې ځان مستقل احساسو، خو تر اوسه پورې هر څوک چې د طالبانو تر شا ولاړ دي ډېر کوشش کړی چې طالبان واحد وساتي. زه فکر کوم چې په هغه ترتیب سره چې د مجاهدینو ډلې په څو ډلو واضح ډلو باندې ویشل شوي وي، طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. تر اوسه پورې اختلاف د دوی په مابین کې شته، فکری اختلاف او د نظر اختلاف په مابین کې د شک نسته موجود ده. خو د دې حامیانو ډیر کوشش کړی ده ترسو طالبان ترې واحد قماندې لاندې وساتي.
د اکبرزاده په باور سره لدی چې دا شوراګانې تر ډیره مستقلی دي، خو ملاتړ کوونکي توانېدلی چې هغه سره راټول کړي. د مثال په توګه د سراج الدین حقانی یادونه وکړه چې طالبانو د خپل مشر مرستیال ټاکلی څو له دې ډلې انشعاب ونه کړي، او له بلې خوا داسې شرایط پرې حاکم کړی شوي چې هر ډله د جلاتوب او استقلالیت اعلان ونه کړی شي. طالبانو تل په خپل منځ کې د اختلاف ادعاوې رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو په منځ کې بیلابیلو ډلو ته په اشاره وایي چې ایران د ځینو ملاتړ کوي.
Iran has refused to join the regional and international consensus for peace.
د ایران رژیم په افغانستان کې د سولې پر سر په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې ګډون رد کړی دی. دغه رژیم هڅه کړی چې د سخت دریځو ډلو ملاتړ وکړي څو د افغانستان د سولې پروسه زیانمن کړي. د ایران په دې ناولې کار کې د طالبانو شکلتیا به یوازې شوی پرمختګ له خند سره مخامخ دي.
د طالبانز انټنګلمنت ان ایرانز ډرټي ورک will only harm the Afghanistan peace process.
د ډي پي اي خبري اژانس د راپور لمخې په واشنگټن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د امنیتي چارو څیړونکو انټونی کورسمن وایي د طالبانو په لیکو کې درز او اختلاف سندې خبره نه ده. د په وینا د طالبانو په منځ کې اختلاف د دې ډلې د حکومت د پرزیدو له همغه پیله موجود و. د دوی په منځ کې تر ملا عمر سخت دریزه عناصر هم ول او داسې کسان هم چې د سولې پلوي یې کوله.
د اسمت ساروان راپور. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه سویو او راستنو سوو کډوالو لپاره د مځکو د ویش لړۍ پیل کړه. حکومت وایي چې دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځیږي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کورنیو بیزای شویو په جګړو کې د وژل شویو امنیتي ځواکونو وارثینو او له ګاونډۍ هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کورنیو ته ځمکې ویشي. د دې وزارت سرپرست سید حسین عالمی بلخی وایي اوس مهال د کابل په شکرداری ولسوالۍ کې 3200 جریب ځمکه په 1500 کورنیو ویشي او دا لړۍ به دوام پیدا کړي. نن نوملیکنه پیل شوه. په شمیر کې محدودیت نشته. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ټولو تقاضا کوونکو ته ځمکه ویشل کیږي. خو اوس نشو ویلی له نوملیکنې او بایومیټریک وروسته به په ډاګه شي چې څومره کسان مستحق دي. دا وزارت وایي په ولایتونو کې به هم کورنیو ته چې د افغان ولسمشر د فرمان پر بنسټ مستحق بلل کیږي د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. ښاغلی بلخی په ټینګار سره وایي چې دغه پروسه د لا شفافیت په هدف د څلورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو له لورې څارل کیږي. د نوموړي په خبره هغه خارګوټي چې مخکې د بیرته راستنو شویو کورنیو بېځای شویو لپاره جوړ شوي وو د ولسمشر په فرمان او د دغه خارګوټو د جوړولو په کارونو کې د ستونزو له امله بریالي نه وو. خو دی وایي اوس چې کوم تدابیر ورته نیول شوي د فساد مخه نیول کیږي او دغه لړۍ به په ښه شکل عملي شي. په همدې حال کې له ایرانه راستنه شوي منیژه چې د کابل اصلي اوسیدونکي ته د کور لپاره د ځمکو د ویش په دې پروګرام خوشحاله ده.
ډیره زیاته خوشحاله یم. څه ووایم، خو کورې ودان چې موږ یې له بې کورۍ خلاص کړو. الله دې وکړي چې اوس ژر د کور خاوندان شو.
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال عبدالرازق وایي په یاد هیواد کې د کډوالۍ سختې شپې او ورځې تیرې کړې دي.
پاکستان
دیوای ډېری سختې ورځې مو ولیدلې. که څه هم زه سپینګیره شوی یم، خو اوس یو زوی لرم چې بیکاره دی. الله مهربانه دی، انشاءالله خپل کور به آباد کړو. اوسمهال په کابل کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستنه شوي کډوال ژوند کوي او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موندنو له مخې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر آن 95000 کسانو ته رسیږي. ډیری دغه راستنه شوي او د جنگ جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په کرایي کورونو او خیمو کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د ځمکو د ویش لړۍ به پکې پیل شي. د بیرته راستنیدونکو لپاره د کډوالۍ د اسنادو درلودل او دغه شان د کورنیو بې ځایه شویو لپاره په کابل کې د اوسېدو 15 کلنه موده هغه شرایط ټاکل شوي چې له مخې یې دغه کورنیو ته ځمکې ویشل کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د نږدې شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې رای بیا شمیري. د دې کمیسیون په حواله دا پریکړه په دغو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو په نتیجه کې سوې ده. امید ظاهر مال او نور تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو یو پریکړه په نږدې شلو ولایتونو کې د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیرنه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي وایي دوی بعد راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. ښاغلی اعتمادي که څه هم په دې شل ولایتونو کې د شمیرل کیدونکو محلونو او همدا ډول د ولایتونو د مشخصېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د رایو د بیا شمیرنې لپاره د دوی د کارکوونکو ټیم ګمارل شوی او ژر به ولایتونو ته سفر وکړي. دی وایي بیا شمیرنه به راتلونکې اونۍ د شنبې هم یک شنبې په ورځ پیل شي، ځکه لومړی باید زموږ ټیمونه ولایتونو ته ولاړ شي، امکانات ورکړل شي او له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو ټیمونو د استازو په شتون کې دا بهیر پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو په دې بهیر کې ورسره په پوره همغږۍ مرسته وکړي او هغه معلوماتو ته بشپړ لاسرسی ورکړي چې د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې ورته اړتیا پیدا کیږي. بل لور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې دا پروسه په شفاف ډول پیل شي اړتیا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ټاکنیز کمیسیونونه لا هم په یو شمیر موضوعاتو اختلاف لري چې د دوام په صورت کې د رایو بیا شمیرنه په شفاف ډول نشي کیدای.
د یوزر خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن فولادي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بشمیرنه کې رامنځته کیږي څه رقم ټول د منلو وړ وي او پولیس اعتبار خوندي وي او ډېرو سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې په نږدې شل ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه خبر ورکوي چې د ټاکنو قانون له مخې یوازې 3 ورځې وروسته په ولایتونو کې د دوی د کار لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پروسې د اوږدېدو احتمال هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو تر راتلونکې اونۍ به دوی خپلې چارې بشپړې کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو له واشنگټن او تهران څخه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي او پرېنږدي چې اوسنی کړکېچن وضعیت له کنټروله ووځي. د برېټانیا حکومت ایران د میزایلو حمله وغندله او خبرداری ورکړ چې په منځني ختیځ کې نوې جګړه به لا د تروریزم اور ته لمن ووهي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وویل له ایران غواړي چې نورې دغه بې پروا او خطرناکه حملې ونه کړي او پر ځای د کړکېچ د کمولو هڅه وکړي. د جرمني دفاع وزیر انګرید کرمپ کارن باور د ایران د میزایلو حمله وغندله او ویل چې اوس په تېره په ایرانیانو پورې تړلې ده چې بل دا ډول اقدام ونه کړي. د متحده عرب اماراتو د انرژي وزیر سهیل المزروی وویل چې واشنگټن او تهران دواړو ته پکار دي چې له زغم څخه کار واخلي. هغه زیاته کړه چې دوی هیله مند دي د دواړو خواوو هوښیاري به ترنګلتیا کمه کړي. په دې اړه چې آیا د ایران د میزایلو دغه حمله به د امریکا او ایران ترمنځ بشپړې جګړې ته لاره پرانیزي هم اندېښنې په زیاتېدو دي. توماس واریک په واشنگټن کې دیره د اتلانتیک شورا څېړونکی په دې باور دی چې د دواړو لورو ترمنځ د پراخې جګړې د پیلېدو خطر زیات دی که څرګنده سي چې د ایران په حمله کې امریکایانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح ویلي که امریکایي ځواکونو ته تلفات واوړي دا د ده لپاره سره کرښه ده. پینټاګون نن د ورځې په پیل کې ویلي وو چې د زیانونو ارزول یې پیل کړي دي. د ښاغلي واریک په وینا که په دې حمله کې امریکایانو ته ډېر تلفات اوښتې وي دا شک نه کوي چې ولسمشر ټرمپ به د ایران په خاوره کې بریدونو امر ورکړي. بلخو د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ په راغ کې پر دوو پوځي اډو چې امریکایي پوځیان ورڅخه ګټه اخلي د ایران راکټي حمله وغندلې. د ناټو سرمنشي له تهران څخه غوښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي. بلخو د ایران صدر اعظم عادل عبدالمهدي له ایران څخه یو شفاهي پیغام ترلاسه کړی او ورته ویل سي و چې د ایران لخوا به د خپل یو ځواکمن جنرال قاسم سلیماني د وژنې دغه چخیستو لپاره ډیر ژر اقدام کیږي. دا خبره د صدر اعظم ویان په ویلامیه کې کړې ده. بلخ حال کې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی دولتي تلویزیون ته ویلي چې واشنگټن ځوابي اقدام وکړي ایران به په متناسب قوت ځواب ورکړي. په راغ کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر راکټي بریدون وروسته د ایران رهبر د پر متحده ایالاتونو یو گزار بللی دی. نور جزئیات له نوریاس نورینه.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحدو ایالاتونو پر مخ یو څپېړه و او امریکا باید له سیمې ووځي.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
خامنه ای دغه څرګندونه نن په تهران کې یوې غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې ایران د سپه پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوه اډو څو توغندې وویشتل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید شوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. له دغه برید لږ ځنډ وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ یوه ټویټ کې وویل هر څه سم دی او دا مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول شوي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه 80 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکپټرې، ډران، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ د کمیدو د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشري په منځني ختیځ کې د اور بند او د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا فون در لان په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمې ژور اغیز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول شي چې ډیالوګ ته لاره پرانستل شي. چین چې د ایران نږدې متحد دی نن له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ نن په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد به د دې کړکېچ په کمولو کې مسؤولانه رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی چې په منځني ختیځ کې وضعیت له دې هم خراب شي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لرونکی دی د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی. په عین حال کې په سیمه کې د روان کړکېچ د کمېدو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سبا عراق ته لاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي اوغلو له خپل ایراني سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بیان له مخې انقره هڅه کوي چې له ډیپلوماتیکې لارې د دغه کړکېچ د لا زیاتوالي مخه ونیسي.
ازادي رادیو ته واجست. ازادي رادیو اوسنی نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له زرغونی منګل نه واوري.